است. السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ ملګرو ملتونو په بیوازلو هیوادونو کې له 130 میلیونو کسانو سره د مرستو لپاره د څه باندې 40 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلی دی. یوه تازه بیلګه افغانستان دی. هیله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستې ورسوو.
په دې هم راپور درته لرو چې یو شمیر میرمنې چې اوس دندې له لاسه ورکړي وایي د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي.
دا مهال ژوند ډېر سختي او سره تېره وو. د کور قیمتي شیان مو خرڅ کړل، سره زر مو خرڅ کړل.
پر بیلاروسي چارواکو بندیزونه لا سخت شوي. دویمه نیمایي کې ازادي په سپو کې پروګرام لرو. در هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. د طالبانو د ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین وایي د پخوانی اردو یو شمیر خلکو ته به هم په نوي اردو کې ځای ورکړیم. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي لا ډیر نه وخت نه ده چې ایران د اټومي تړون په تړاو باندې له خپل دریځه شاته وګوري. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي تام ویست له لوړپوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په مسله خبري کړې دي. ښاغلی ویست نن په خپل ټوئیټر د دې لیدنې په اړه لنډ لیکلي او عکسونه خبره کړي. هغه زیاته کړې چې د امریکا له یو نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د ملي امنیت له سلاکار محمد آل مسنات سره د افغانستان د راتلونکي په اړه بحث وکړ. تام ویست په دې اړه ټویټ کې لیکلي چې د قطر د ملاتړ او فعالیت د ستایلو دی. تام ویست تر دې لیدنو مخکې په دوها کې د امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو له لوړپوړي چارواکي سره هم لیدلی دي. قطر په دوها کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او وخت نا وخت له امریکایانو او نورو چارواکو سره د افغانانو غونډې جوړوي. د طالبانو د حکومت لوړپوړي پوځي چارواکي وایي د یو پیاوړي پوځ د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. د دوی د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین دا خبرې پرون په پکتیا کې 203 خولي اردو کې وکړې.
البته کسایی که قبلا هم هغه کسان هم جذبیږي چې په خوانی اردو کې روزنه ترلاسه کړي او مسلکی دي. دا به هغه کسان وي چې فساد کې ښکیل نه وو.
تر دې وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ویلی و دوی په پاوز کې د پخوانی حکومت ټیټپوړی سرتیری نه نیسي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت شاوخوا 3.5 لکه پوځیان، پولیس او د ملي امنیت سرتیری درلودل. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویل په هغه کمیت اردو ته اړتیا نشته. د طالبانو حکومت وایي په کابل او ولایتونو کې ویندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنیو ته معلومات ورکړي. دا خبره د دوی د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله ویاند ذبیح الله مجاهد پرون خپلو ویندویانو ته د یو روزنیز پروګرام په پای کې وکړه. دې غونډې ته رسنیو ځینې مسؤلان هم وغوښتل شوي وو چې هغوی له طالبانو وغوښتل چې د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې همکاري زیاته کړي. طالبانو پرون د 15 وزارتونو او ادارو لپاره خپل ټاکل شوي ویندویان رسنیو ته وپیژندل. د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې سمود وړاندې په یو نظر پوښتنه کې ویلي وو چې د طالبانو پر اتک 15 سلنه رسنۍ تړل شوې او اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن شوی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي پر نشو د روغدو کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. دغه وزارت ویان سید خوستی ویلي پلازمینه کابل کې د مرکز پخوا د زرو روغدو د درملنې وړتیا درلوده، خو اوس په یو وخت 3000 کسان پکې تداوي کېدای شي.
د اسلامي امارت پلان دا د چیپو کابل ښار کې او پټولو ولایاتو کې چې څومره معتادین دي دغه معتادین راټول کړل شي، د دوی معالجه وشي، علاج وشي. دا خلک واقعا د ترحم وړ دي، د رحم وړ دي، دا مریضان دي، دوی مجرمین نه دي.
د طالبانو کورنۍ چارو وزارت وایي د سړې هوا پر رسیدو د کابل بیلابیلو سیمو نږدې 3000 معتادین ټول کړي او د درملنې مرکزونو ته استولې دي. په خوانی سرویګانو کې ویل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه کسان په افغانستان کې په نشو روغ دي. ازادي رادیو ته غواګست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي له وروستیو لفاظیو سره سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. بلینکن ویلي د ایران وروستي تحرکات د خوشبینۍ ډیر هیڅ نه ورکوي، خو په خبرې ایران ته لا ډیر ناوخته نه ده چې شاتګ وکړي. بلینکن خبریالانو ته ویلي نړیواله ټولنه به نږدې راتلونکي کې دا څرک ولګوي چې ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ورګرځي او کنه. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیا او چین 2015 کال کې اټومي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې په اساس تمه وه چې ایران اټومي فعالیتونه محدود کړي او پر ځای په دغه واد لګول شوی بندیزونه د لویدیځو لخوا راکم شي. 2013 کال کې امریکا له دې تړون ووته چې پر ایران ورسره بندیزونه لسره پیل شول او دغه وادم اټومي تړون کې خپل هوکړه ته ژمن پاتې نه شو او په تدریجي توګه دا ژمنې ماتې کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولی ته لنګدې سیمو په شا کړی. بلینکن ویلي امریکا غواړي روسیا په سیمه کې درامنځته شو نه اندرېو د حل لپاره ډیپلوماټیکا لار غوړه کړی.
ان دی میټینګ وذ دی فارن منیسټر آی واز ویری کلیر دټ دیر وډ
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات کې مې په ډاګ وویل چې پر اوکراین د روسیې یرغل به جدي عواقب ولري. له دې ډلې د لوړ اغیز اقتصادي اقدامات چې موږ په خوا ترې ډډه کړي.
بلینکن او لاروف پرون په استاکهلم کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې کتلې دي. لاوروف بیا ویلي موسکاو اوږدمهاله امنیتي ضمانتونو ته اړتیا لري چې ختیځ لوري ته د ناټو پراختیا ودروي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته ملګرو ملتونو سازمان په جګړو ځپلو او بيوازله هیوادونو کې د 133 میلیونه کسانو د بشري مرستې لپاره د سباندې 30 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویلي دغه مرستو سباندې 10% د افغانستان ته ځانګړي شي. په همدې حال کې د افغانستان بانک اعلان کړی چې د بشري مرستو په دوام کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر هم رسیدلي. تفصيل د اسد الله الدین پر راپور کې.
په افغانستان کې د بیوزلۍ زیاتېدو او د احتمالي بشري ناورین رامنځته کېدو ته د اندېښنو په ترڅ کې ملګرو ملتونو له دغه هیواد سره د بشري مرستو په هدف د 4.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده. دا اندازه پیسې د هغو 1.3 میلیارد ډالر له ډلې دي چې ملګرو ملتونو یې په جګړه ځپلو او بیوزلو هیوادونو کې له 133 میلیونه کسانو د لاسنیوي په هدف غوښتنه کړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنیو مرستو همغږي کوونکی مارټین ګریفټس په دې اړه خبريالانو ته وویل
Aid does save lives. It can, and it can do it here.
مرسته د انسانانو ژوند ژغوري او دا وضعیت مو په ډیرو هیوادونو کې کتلې ده. یو تازه بیلګه افغانستان دی. هله من یو چې په لومړنۍ بیړنۍ دوره کې د افغانستان خلکو ته مرستي ورسوم.
د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې 24 میلیونه کسان په افغانستان کې بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. گریفیتس ویل اوږدې شخړې، سیاسي بې‌ثباتۍ، ماتېدونکي اقتصادونه، اقلیمی بدلون او د کورونا وبا په نړۍ کې نور هم د اړمنو کسانو شمیر زیاتوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې مرسته کوونکو هیوادونو ته ویلي کچیرته دوامدار او بیړني ګامونه اوچت نشي 2022 کال کې به د غمیزه شاهدان وو اوسي.
موږ اټکل کوو چې 2022 میلادي کال به 240 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا ولري. دا اړتیا د 2021 میلادي کال پرتله 10% زیاته ده. د دې لپاره چې دغه وضعیت ته یو نوی بڼه ورکړو، هدف مو دا دی چې د دې پروګرام له لارې 103 میلیون زیانګالو کسانو سره مرسته وکړو.
په افغانستان کې د بشری وضعیت او اقتصادي سقوط په اړه اندېښنې وروسته تر دې په ډېرې دوښ وچې نږدې 4 میاشتې وړاندې پکې طالبان واک ته ورسېدل. د پخوانی حکومت لړنګېدو وروسته د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد شتمنۍ د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، چې دې سره د افغانۍ ارزښت کم، بانکي معاملې ټکنۍ او نقد پیسې کم شوې. په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویلي دوی هڅه کوي چې د دې سازمان او نړیوال بانک له لارې افغانستان ته د پیسو د لیږد زمینه برابره کړي. د مارټین ګریفټس په خبره په افغانستان کې د نقدو پیسو نشټوالي د هر ډول خدماتو په وړاندې خندونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان مرکزی بانک ویلي دغه هیواد سره د بشری مرستو په دوام د چهارشنبه په ورځ کابل ته 14 میلیونه نقد ډالر ورسېدل. افغانستان بانک پرون په یو خبر پانه کې ویلي د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ارمنو افغانانو ته د نقدي او بشری مرستو مسؤلیت لري. د افغانستان بانک خلکو ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به بانکي سیستم خپل عادي حالت ته وګرځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. یو شمیر میرمنې چې د خپلو کورونو مسؤلیت ورترغاړې دی او اوس دندې له لاسه ورکړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښنه لري. دغو میرمنو په کابل کې د یو اعتراض په ترڅ کې د ځان په وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. اخوا د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په خپل تازه راپور کې ویلي د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کولای شي د افغانستان د ناخالصو عوایدو 15% راکمه کړي، خو طالبان په دې اړه بل ډول نظر لري. جزئیات په دغه راپور کې.
اتبیش کلنه بصیره چې لدی وړاندې د خار جوړونې په وزارت کې دنده درلوده او د خپل وکاسیز کورنۍ مشر کوي، اوس د بی دندې لوجې د ژوند سخت حالات تیروي او ژوند له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا مهال ژوند ډیر سختي او سره تیرو. د کور قیمتي شیان مخرس کړل، سره زر مخرس کړل، همغه پیسې سو موده مخورلې. خو فکر کوم چې بیا بسکیږي. ژوند ډیر سخت شوی.
بصیروی د بیکاری ترڅنګ د زده کړو په برخه کې د خپل خويندو د بی برخلیک تو پاړه هم اندېښمنه ده. په همدې حال کې یو شمیر میرمنو په کابل کې د اعتراضي غونډې په ترڅ کې د میرمنو لپاره د کار او تحصیل غوښتنه بیا وکړه. دغه میرمنو د طالبانو لخوا محدودیتونو د ځان پر وړاندې ظلم یاد کړ او وی ویل چې د دې وضعیت دوام ورته د منلو وړ نه دی. سره لدی چې دغه میرمنو اعتراضي غونډې په واټونو کې د طالبانو لخوا په ځلونو ګډوډي شوی، خدا ځلې په سرپټي ځای کې خپل غږ پورته کړ. د خزو فعال نرګس احمدزی وایي
کچيري په وټولنه کې आवाज نارینه وو ترځخت ورکړل شي او نارینه کار وکړي او خزل سهني سخويس تلسي، نو زما په نظر باندې هغه ټولنه هیڅ کله پرمختګ نشي کولای. هغه ټولنه به یو ورستپاتې ټولنه وسیږي او طلب بلته محتاج او ارتيامن ټولنه وسیږي.
خو د طالبان حکومت یو ویان احمد الله واسق به دغه ډول ادعاګانې ردوي.
شدی چې په دولت کې رسمي وظیفه لري، دندې لري، د هغه دندې وسم پر کلځای باندې دي او دا و تماشات هم اجرا سولا پاینده کې به هم به تماشات ور کول کیږي. او هغه شدی او خوندې چې د باندې آزاد حالت درلودي یا په تجارتي کارونه درلودي، دا هغه د لپاره هیڅ ممانعت نشته او یو کولای شي خپل کارونه مخته یوسي.
لدی سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د پراختیا برخې پروګرام یا یو ان ډی پی پراتلونکي کال کې د خزو په برخې د ناخالص اوایدو د 15 سلنه کموالي خبر ورکړ. دغه سازمان په خپل یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خبر کړی ویلي د افغانستان د ناخالص اوایدو کچه په 2020 کال کې له 40 میلیارډ ډالرو څخه 14 میلیارډ و او ممکن د غشمیر راتلونکي کال کې 15 میلیارډ طرح کته شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وربه شو روزګان ته په دغه ولایت کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی. د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي د پخوا په پرتله په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر څو برابره شوی. دوی وایي د فقر او غربت له امله ماشومان او میندې د خوړو له کمک سره مخې دي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي هم وایي په کورونو کې د سهار او ماښام ډوډۍ نه لري. په دې اړه یو مفصل راپور له روزګانه واورئ.
د ماشومانو د جړاوی د دردونو او یا هم د کومچاله لوري د وهلو څخه نه دي، بلکې د ماشومان د ډوډۍ او یا هم د خوړو د نشټوالي لامل جاړي چې ګېډه وژده او اوس تازه د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي. د اورزګان په ولایتي روغتون کې بسترونه له هغه ماشومانو ډک دي چې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي، او ځینې دومره ډنګر سوي دي چې د بدن هډوکې له پوستکي لاندې ښکاري. زربیبی یو له هغه میندو څخه ده چې څلور ماشومان په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته سوي دي او اوس یې د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي دي. دا وایي ماشومان یې د خوړو د نشتوالي له امله اوس پر پښو نسي ګرځېدلی او ډېرې داسې شپې او ورځې راغلي دي چې وږې ویده سوي دي.
چې دا مواد نه خورم هم داس نه والله که په لارې تلاس والله که یا ګرځې داس والله که یا خبرې کولی شي والله که یا دغه کېده داس بس به کب ورځ بیا ژړل غریبې ولې د مور شر نه شته چې وي خو والله خو دغه مواد مواد وزل دي دي دغه مواد ورکو دغه دغه ورکو چې دغه مواد قوت چې پیدا کوي نه کیږي.
د افغانستان روغتونونه او روغتیایي کارکوونکي په داسې حال کې د ماشومانو د خوارځواکۍ او یا هم سوی تغذیه له زیاتېدونکي مشکل سره مبارزه کوي چې د دغه هیواد د خراب اقتصادي وضعیت له کبله په میلیونونو خلک د خپلې اړتیا وړ خوړو د اخیستو وس نه لري. خو د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې یوازې زربیبی او د ګوتو په شمیر نورو میندو په دې روغتون کې خپلو ماشومانو ته د بستر چانس پیدا کړی دی چې ښایي ماشومان یې د څه وخت لپاره د نړیوالو په مرسته سوو دې درملو او د سوی تغذیې په موادو څه وخت آرام وي او ژوندي پاتې سي. خو ولې سلګونه نورې میندې چې ماشومان یې په خوارځواکۍ او یا هم په سوی تغذیه اخته دي هر ورځ تر ساعتونو پلي مزل وروسته د روغتون مخې ته په دې هیله راځي چې خپلو ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد واخلي او یا هم په روغتون کې د بستر کټ ورته پیدا کړي خو بیرته ناهیلې د کور پر لور ځي. ماجوبین او پوزیه د سلګونه هغه میندو څخه دي چې په خوارځواکۍ اخته ماشومانی د روغتون دروازې مخې ته په خاورو کې پرېستلی دي. دوی انتظار باسي چې د خپلو ماشومانو لپاره د سوی تغذیه مواد ترلاسه کړي او یا هم په روغتون کې بستر کړي. خدای دا کوي چې په روغتون کې د هغه چا ماشومانو ته د سوی تغذیه مواد ورکول کیږي او یا هم بستریږي چې وایسته ولري.
نن می پاګه کړ کنه درې مده زنګ راځم کمه وړې ده نه مواد راکې نه مشته را رسېږي و په شې زده نن کې یو یو دان کې ټوله کې واره کې مش دغه پرېږدې پرون می ورته کتل کټ نه نه څلور پنځه ویړو په خونه کې چلی کول پرونه نه و د سکولونه پډه کو ویړو مش دا نن درې مې پر لازم راځم چې نن می په دا غره کاندې د غوزې می شوا سپ چې په کښې نه په میان کې ولاړې دای نه سي در شو دی لاندې کې چې ولاړ سي در کې نه وي و زیرات و زیست بل صبر ال راسي بل سبا ولا راس وینست مواد خلاصې دې زی وځي ولا کدان لا درکو زموږ کښنیان وږي دې موږ په کور کې د ماشان غوړ نه لرونه ولا کښې لرو کښنیان مې د غاړې د غوځي مشاس د علي رضا سره پر پښو زو خدای که په موټر کې راغلی یا پر موټر ګاټا بل پر پښو راس مخسن پر پښو نه سوال اړه دی دې موږ ته شي نه راکې نه شي راس
کابل زما سره راغلی کښنیان نو وږي چې دې د کار د ماشام د نه لرونه ته په وزن دې څنګه مورد چې دې په پښو زو راځو دا علي په ګاډي د دې نه څه یاره یو څه
په روغتون کې د سوی تغذیه د برخې مسؤله ډاکټر ستاره بیا دا ادعا ردوي چې ګڼې دوی د سوی تغذیه مواد پر وایستو چاته ورکوي. دا منی چې په دغه ولایت کې ماشومان ته د سوی تغذیه مواد نه رسیږي، خو لامل یې په دغه ولایت کې په خوارځواکۍ یا په سوی تغذیه د اخته ماشومانو ډیروالی دی. دا وایي د پخوا په پرتله څو برابره په سوی تغذیه د اخته ماشومانو شمیر زیات سوی دی.
ډېر په تکلیف کړی چې زموږ په وسه پوره یي، موږ هغه تر یوه نیم بجو پورې خپل کار ته کوو، مواد وړو ورکوو چې دی ورځي کور ته رخصتوو. موږ تر اوسه پر پرسونل هم بند کړی دي، یوه دننه پرسونل ته ورکوو، نه خیښو خاله ته ورکوو. هغه چې د چا حق یې موږ یې هغو ته ورکوو، موږ یې لاس ګورو مچه ګورو چې د هغو حق یې موږ هغو ته مواد ورکوو. نورې بلې چا ډېر سوي دي، مریضان بیخي ډېر سوي دي، دونی ډېر سوي دي چې یعنې زموږ تر وس وتلي دي.
د ډیرو افغانانو اقتصاد چې په کرکیله باندې بنا دی د سختې وچکالۍ له امله زیانمن سوي دي. همدارنګه د طالبانو لخوا د قدرت ترلاسه کولو وروسته د افغانستان د اقتصاد د سکوت له امله ډیر شمیر دولتي مامورینو څو میاشتې معاشونه هم نه دي اخیستي او د خوراکي توکو بیې هم ډیرې لوړې سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف د اکتوبر د میاشتې په پیل کې خبرداری ورکړی و چې په سختې خوارځواکۍ اخته 1 میلیون افغان ماشومان ښایي خپل ژوند له لاسه ورکړي که چیرې بیړنۍ درملنه یې ونه سي.
د ازادۍ په څپو کې په روانو چارو تاوده بحثونه هره اونۍ د پنجشنبې په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خپرېږي. د دې خپرونې تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.
اوس هم له ملالۍ بشیر نه د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو د هدفي حملو په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله د هلمند ولایت په لشکرګاه کې د یوې هدفي وژنې په کیسه پیل شوې ده. د پیښې کیسه یو عیني شاهد واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کړې ده چې وایي د اگست میاشتې په اخره کې وسلوالو طالبانو د 2 پخواني پوله ساتونکو پولیسو پر کور حمله وکړه، هغوی ووژل او مړی یې په کوڅه کې پریښودل، کورنۍ مړی خاورو ته وسپارل او له هغه ځایه کډه سوه. د مقالې په وینا دا ډول پیښه د افغانستان په جنوب کې د هرې ورځې کیسه ده او دا وروسته له هغه چې طالبان په اگست میاشت کې کابل ته ننوتل او په افغانستان کې خپل واک اعلان کړ. مقاله یادونه کوي چې د هلمند، کندهار او جنوب ته نورو سیمو دا ډول کیسې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې هم راپورته کړي چې له اگست میاشتې راهیسې د پخواني افغان دولتي کارکونکو تر سل زیاتې وژنې او اختطافونه ثبت کړي دي. واشنگتن پوسټ په دې مقاله کې لیکلي چې دا وژنې په داسې حال کې سوي چې طالبانو د افغان حکومت پخواني کارکونکو او امنیتي ځواکونو ته د عامي عفو اعلان کړی و او پر طالبانو نړیوال فشار اغیز نه دی کړی چې د بشري حقونو د سرغړونو مخه دی ونیسي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استازیتوب درېدو پریکړې ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د نوي حکومت او میانمار د واکمن ځواک هڅې چې غوښتل یې نړیوالې په رسمیت وپیژني د چهارشنبې په ورځ هغه مهال بې ځایه ولاړې چې ملګرو ملتونو د دواړو هیوادونو د استازو په اړه پریکړه وځنډوله. له افغانستانه په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د استاز لپاره او له میانمار د پوځ د استاز لپاره اوس او په ډیر احتمال سره تر 2022 کال پورې غړیتوب ځنډول شوی دی. امریکا او د 193 غړو لرونکو سازمان ملګرو ملتونو او غنو د بشري حقوقو مدافع سازمانونو د طالبانو او د میانمار د پاوڅ ځپونکو اقدامات غندلې دي. مقاله یادونه کوي چې طالبانو په اگست میاشت کې افغان حکومت ړنګ کړ او د افغانستان کنټرول یې په خپل لاس کې واخیست او په میانمار کې پاوڅ په فبروري میاشت کې په کودتا سره د دې هیواد ملکی حکومت لمنځه یووړ. مقاله یادونه کوي چې یو شمیر طالب مشران تر اوسه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دي. ګڼو سترو قدرتونو لکه روسیه او امریکا ویلي چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر هر ډول پریکړې مخکې باید د طالبانو چلند وڅارل سي. ګارډین ورځپاڼې د یو افغان هلک په اړه لیکلي چې یو میاشت لانه کیږي چې برتانیې ته رسیدلی خو هلته ورک سوی دی. د پولیسو له قوله ویل سوي چې د 12 کلن محمد خان د لټون عملیات یې پیل کړی دي چې تیر ځل د 3 شنبې په ورځ د مازیګر پر 4:30 بجو لیدل سوی و. د مقالې په وینا محمد خان دغه ځای ته د فوټبال لوبې کولو ته ورغلی و خو چې خپل کور ته ستون نسو پولیسو د ده عکسونه خپاره کړل او پلټنې پیل کړې. د هلک پښتون یاد سوی او د پولیسو د معلوماتو پر اساس انګلیسي بیخي لږ زده و.
اروپای ټولنې امریکا او د لویدیز کلیدی متحدانو د بلاروس پر سیاسي او اقتصادي څیرو پراخ بندیزونه ولګول. دغه بلاروسي چارواکي په ډیموکراسۍ ضد چلند، د بشري حقونو په سرغړونه او له کډوالو په ناوړه استفادې تورن دي. بلاروس بیا دې بندیزونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي تون ځواب به ورکړي. د ازادي راډیو خبر مرکزي څانګې په حواله باندې اسدالله لودین جزئیات وړاندې کوي.
اروپایی ټولنه وایي وزیرانو یې پر بلاروس د نویو بندیزونو طرحه پرون د دسمبر په دویمه په یوه غونډه کې تایید کړه. دا لکه نه چې د 2020 کال په اګست کې الکساندر لوکاشینکا ځان د بلاروس د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکو اعلان کړی پر بلاروس د اروپایي ټولنې پنځم پړاو بندیزونه دي. د بلاروس رژیم تورن دی چې هغه هیواد کې له ټاکنو وروسته ډیموکراسۍ پلوه مظاهره چان ځپلي او زرګونه تنه توقیف کړي دي. د بلاروس د رژیم لخوا د سیاسي مخالفانو د شکنجې راپورونه هم ورکړل شوي او موثق راپورونه ښودلي چې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د مظاهره چانو پر ځپلو سربیره اروپایي ټولنه د بلاروس او پولند ترمنځ پوله کې د کډوالۍ د رامنځته شوي ناورین لامل هم د بلاروس رژیم بولي. دغې پوله کې زرګونه کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې پولند ته ننوځي. په دغو زرګونو کډوالو کې د منځني ختیځ، افریقا او افغانستان اتبا شامل دي چې په ناوړه بشري وضعیت پرله پسې اندېښنې وښودل شوې. د اروپایي ټولنې په نویو اعلان شویو بندیزونو کې د بلاروس ولس شخصیتونه او یولس هغه ادارې په نښه شوي چې د کډوالۍ د ناورین مسؤولې بلل کیږي. د بلاروس او اروپایي ټولنې ترمنځ د ناندریو له پایله تر اوسه دغې ټولنې پر 133 بلاروسي چارواکو او 26 شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بریتانیا، متحده ایالاتونو او کاناډا هم له خپل اړخه د بلاروس پر شرکتونو د سزا اقدامات وضع کړي. اروپایي ټولنې، امریکا، بریتانیا او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي په بلاروس کې پر بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د حملو دوام له نړیوالو اصولو سرغړونه ده او د ځپنې د اقداماتو د تکرار ښکارندوی کوي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي د خپلو بندیزونو په پنځم پړاو کې د بلاروس پر 6 چارواکو، 12 شرکتونو او 3 الوتکو بندیز لګولی دی. دوی هم د خپلو بندیزونو لاملونه د بلاروسي چارواکو لخوا د کډوالو قاچاق او قرباني کول یاد کړی دي. کله چې تیر کال د اروپایي ټولنې او بلاروس ترمنځ اړیکې ناندریز شوې او د ټولنې پر بلاروس بندیزونه ولګول، د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکا ګواښ وکړ چې د دغې ټولنې د پولو امنیت به له منځه یوسي. د اروپایي ټولنې په پخوانیو بندیزونو کې لوکاشینکا او د هغه دوه زامن هم په نښه شوي، خو د بلاروس د رژیم سیاسي مخالفې سویتلانا تسخانوفسکایا د اروپایي ټولنې لګول شوي څلور پړاو بندیزونه کمزوري بللي.
آزادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د آزادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګاستو سم د زینو خلکو غږونه در تخبرو.
ستاسو لا پیغامونو
زه محب الله محب د کندهار ولایت څخه نه پیغام درته پریښ دی. ور جانا د اسلامي امارات مجاهدینو څخه مو مشران څخه مو دا غوښتنې وروره چې دا کوم امرت کې راځي افغانستان ته دا وان ولسته پاره د خدای ردی د قران ردی د په نور باندې مخوري دا خپل ولس دغه موم ولسته د سره ځکه فارو غریب د څه نظر لاندې کی وروره دغه ګرد خپل جبو د سره ویوړل.
یو نه زم له هلمند سما اوس نن د تلیفون اور نه نه تا د کی نشته وی توله یت کی د شکرن سیمه لوري چونزی لکسی سلام.
زه د مندرور د لغمان ولایت د مندرور د علی لیسه انا سر معلم حاجی عتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې ریاست جمهوریت او د پارلمان د شکایت او دفتر ما شخصا عتی ولا عریضه ورکړي. زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمبر په دشت ګمبيري کې د اشرف غنی احمدزی د قومیانو د خاغصب شو. دا چې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګان هم کړی وي، باوجود دغه عریضو هیڅ چا د دې پښتنه ونه کړله. نو اوس چې دا نوې نظام راغلی دی، موږ د دې نوی نظام نه هیله کوو، احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې موږ پیسې هم تحویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې موږ ډیر مظلوم مالمان یو، زموږ معاشونه نشته او ډیر مشکلات سره مخامخ یو. نو بیا دغه دشت ګمبيري نه د سرک خواته بیا دولتي ډیر شپږ وسو جریبه مزه کده. دغه مزه کده چې چې مونږ ته لطف او کرم کې مونږ ته د نمرې راکې مونږ کورونه نن لرو در په در خاورې په سر ګرځو. امید دی چې د دې نوي حکومت د معارف پرورۍ حس په تحریک راشي او زمونږ دغه اواز او فریاد واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 کېږي. لنډو خبرونه به واورو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست له لوړ پوړو قطري چارواکو سره د افغانستان په مسله خبرې کړي. ټام ویست نن په خپل ټویټر د دې لیدنې په اړه لاندې لیکلي. هغه زیاته کړې د امریکا له نږدې متحد قطر هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او د ملي امنیت سلاکار محمد آل مسنات سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړي. ټام ویست په دې ټویټ کې لیکلي چې د قطر د ملاتړ او فعالیت د ستاینه کوي. د طالبانو د حکومت لوی درستیز فصیح الدین وایي د یوې پیاوړي اردو د جوړولو لپاره هڅې کوي. هغه پرون په پکتیا کې 203 قولي اردو کې ویل چې د پخواني اردو یو شمېر مسلکي کسان هم جذبوي. د طالبانو حکومت وایي په کابل ولایتونو کې ویاندویان مکلف دي چې د اړتیا په صورت کې رسنوي ته معلومات ورکړي. د طالبانو د حکومت کورونې چارو وزارت وایي پر نشو د روغ د کسانو د درملنې د تر ټولو ستر مرکز ظرفیت لوړ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته ویلي روسیا باید خپل ځواکونه د اوکراین پولې ته لنګدې سیمو په شا کړي. او انټونی بلینکن په یو بل بحث کې ویلي له وروستیو لفاظو سره سره ایران لا هم وخت لري چې د اټومي تړون ژمنو ته راوګرځي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله. اوس هم دوی منیمای پلو په دوی منیمای کې ازادي په سپو کې خبرونه خبريږي.
د ازادي په سپو کې
درم واج ازادي
درنو دوستانو ستړي مشي اجملن مو د ازادي د چپو د دیونه په پروګرام کې هر کله کوم. افغانستان او ایران دوه خوا په خوا غونډي هیوادونه وبه د غیر قانوني کډوالو تګ راتک په زینو زایونو کې د سرحدي کرخونه څرګندیا او قاچاق ډیر کله د دوړو هیوادونو ترمنز ناندريزي موضوع غانوي. خو داسې کم پیښ شوې دي چې د ایران او افغانستان پر پولو دی د یو بل سرحدي ساتونکو پر یو بل ډزې کړې وي. همداسې خبرونه خبر شول. په نیمروز کې د افغانستان او ایران پر پوله د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ د جګړې خبرونه. په دې موضوع باندې به په دې خبرونه کې بحث کوو چې د ایران تعلق او اړیکې له افغانستان سره اوس د طالبانو له حکومت سره څنګه دي او مخکې څنګه وي. په بیګانۍ پیښه بام غږیږو چې ولې رامنځته شوه او د څاستاز ولې کوي. خپرونې ته مو میلمانه رابللی دي د سیاسي او نظامي چارو شنونکې احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د افغانستان د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابله. همدارنګمو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد ته چې د افغانستان کې د طالبانو د حکومت رسمي ویان هم ده بلنه ورکړې او د خبرونې په یو برخه کې هله لرو چې هغه هم را سره یو ځای شي. خو له هغه مخکې راځي چې لومړی ز خپل همکار ته ورشم. زما همکار مصطفی صدیقی را سره په سټوډیو کې دی. تر اوسه پوری د دغه پیخه پاړه چې په نیمروز کې شبیا ویل کېږي چې د افغانستان او ایران پر پوله باندې جګړه شوه ده د دواړو لورو د پوله ساتو ترمنځ، موږ څومره معلومات لرو؟
اولین درگیری مسلحانه جدی بود انصیب بین نیروهای طالبان و محافظان سرحدی ایرانی پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان که خبرساز شد. درگیری در ساحه مرزی ولایت نیمروز نوقت روز چهارشنبه اتفاق افتاد و چند ساعت بعد گفته شد که به پایان رسید. سخنان متناقض در مورد درگیری گفته شد. مثلا برخی از رسانه ها از سقوط چند پسته سرحدی ایران به دست طالبان خبر دادند، اما بعد خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش درگیری ها را تایید کرد، ولی خبر سقوط چند پسته مرزی ایران را تکذیب کرد. آماج نیوز مثلا گزارش کرد که با توجه به درگیری های سنگین در ولسوالی کنگ در ولایت نیمروز، طالبان از ساکنان محلی خواستند که از خانه های خود را ترک کنند. خبرگزاری تسنیم هم توضیحات داد در مورد رویدادها و گفت که بعد از ظهر روز چهارشنبه در منطقه شغالک در نزدیکی ولایت نیمروز بر سر یک سوء تفاهم مرزی درگیری میان نیروهای مرزبانی ایران و طالبان رخ داد. سخنگویان طالبان هم رویداد را تایید کردند. سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران درگیری مرزی را به اختلاف مرزی بین به گفته او مرزنشینان مرتبط دانست و افزود که موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان شد و گفت که با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شد و پایان یافت.
ز خپل ملمنو تورزم خغل منصور دی افغانستان روابط د تاسو فکر باندې ل ایران سره په تیرو کې ل څل وړو شورو ډاکو
ل بعد مرکز موږ گاونډي هیواد ایران د دې اخوندي دولت له ایجاد او یا شروع نه تر اوسه له افغانستان سره چندان ښې اړیکې نه وي او نشته. ټولې اړیکې چې دوی هڅه کړې وي ساتي د افغانستان له دولتونو او یا ملت سره، هغه د هغوی د خپلو ملي، شخصي او دینی مذهبي افکارو د ګټو په اساس بنا دي او هیڅ کله د متقابل احترام پر اساس چې د انساني اخوت، د اسلامي اخوت او ورورګلوي او یا هم د ګاونډیتوب اساس تشکیلوي په دې بنا نه بنا شوی.
اوس چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، په تیرو څو میاشتو کې چې موږ ګورو خو ظاهرا د دواړو لورو روابط دومره بد نه ښکارېدل چې سره د جګړې ته ووځي.
موږ او تاسو کې د ایران د ډیپلوماټانو هغه رسمي ژبه په نظر کې وساتو، هغه چې په رسنیو کې راځي، هغه چې کله افغانستان ته دوی سفر راکوي او یا افغان پلاوی ورځي، هغه ډیره نرمه او وړه ډیپلوماټیکه ژبه وي، خو تر شای د ایران خپل ګټې خوندي وي، نه د افغانستان ګټو ته احترام. مګر په وروستیو کې موږ او تاسو د ایران د یو ارشد ډیپلوماټ چې د افغانستان او سیمې په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ستر چارواکی دی، د هغوی یوه پټه یا ښکارا ناسته چې د خپلو چارواکو سره یې درلوده موږ او تاسو واورېده چې هغوی د طالبانو د اسلامي امارت د راتګ په اړه دیر منفی نظریات درلود.
په افغانستان کې د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله او همدارنګه د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره دی. مجاهد صاحب، ستړی مشي، دا چې تاسو وخت کم دی، له تاسو زه خپلې پوښتنې زر کوم، بیا تاسو سره خدای پماني کوو، زه به بیرته میلمنو ته راځم. د ما پوښتنه له تاسو دا ده چې ظاهرا په رسنیو کې دا له ډېرې مودې نه وروسته په سرحد باندې د ایران سره د افغانستان د پولیساتو یو نښته ده او ډیره توجه یې وراړولې ده. د تاسو له لیدلوري دا پیښه څنګه رامنځته شوه؟ علتونه یې څه و؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حامد و مصلی، اما بعد، د ایران د سرحد موضوع داسې وسې هلته په سیمه کې په نیمروز ولایت کې په محلي سطح باندې ساتونکو ترمنځ کوچنی برخورد رامنځته شوی چې هغه کوم څه تلفات نشته. البته یو شایع خبره سوې چې جنگ شوی، جنگ ډېر لوی نه و او ډېر زر بیا وروسته چارواکو د دواړو اړخونو هغوی اقدام وکړه، جلوګیري د پراختیا د قضیې شوې ده، اوس ستونزه نشته، دواړو خواوو تفاهم سره وکړه او هغه ساعتونو کې بېرته ستونزه حل شوې. خو د تکرار مخنیوي لپاره
هم اقدامات سی دی کوم مشرانو ته ہدایت سوې چې نیمروز کې د ایرانی چارواکو سره خبرې وکړي غیر اخنم توکراسي سي داسې ستونزې پاینده کې تکرار نه
د تاسو دی حکومت او ایران ترمنځ اړیکې څنګه دی او تر اوسه پورې څومره پر یو بل باور شته
باید تصدیق کو سي اړیکې ما الحمدلله ډیرې ښې دي د باور وړ اړیکې سره لرو ایران زموږ تاسو یو همسایه هیواد ده افغانستان د خپل همسایګان سره خو اړیکو ته اړتیا لري د ټول افغانان درکې مهم درکو او د تفاهم په صورت کې او د امانګۍ په صورت کې کومه ګټه سیمه او موږ دواړه هیوادونه تر کولې څخه په تنش کې نه کیږي نو د ایران اسلامي جمهوریت سره زموږ اړیکې کې دي او پیاوړې دي د اعتماد وړ دي څنګه نه پکې وینو دغه څه وړې مسایل نه بایس کېږي موږ
مجاهد صاحب په ایرانی رسنیو کې ونیوکه شوې ده چې د ایران رسمي نیوکه خونه ده دوی ځینو ژورنالیستانو یا رسنیو ویلي دي چې په طالبانو کې سرحدي بې نظمۍ یا د طالبانو د ځواکونو ترمنځ یو نظم نشتوالی دا د دې سبب شوی دی چې په سرحدونو کې داسې نښتې رامنځته شي بې نظمي د تاسو په سرحدي قواوو کې تاسو منئ؟
اصلي کې موضوع دا د دغه یو سوی تفاهم سوی و ایرانی کاریګر راته سیمې ته راوختي د افغانستان طرف ته نو ممکنه کاریګر نه وي پوه سوي زموږ په خاوره کې کار شروع کړی یا ممکن یو بله وجه وي په دې باندې پلټنه هم روانه ده خو اصل کې دا برخورد چې اوس دا سوی تفاهم و زموږ مسؤولین چلته په سرحد کې موظف دي د سرحد ساتنې لپاره هغوی هم طبعا کوم اقدام کړی هغه موږ د کنټرول لاندې دي او پاتې ایرانی جهت ته هم دا مسؤلیت ورګرځي چې دوی هم باید داسې برخورد ته زمینه بساعده نه کړي او خو په عموم کې دغه وړې مسایل د دې باعث نه کړي ستونزه ایجاد شي او زموږ ځواکونه په عموم کې کوشش کوي چې منظم شي او البته نوي دي په ټولو اړخونو کې نوي ځواکونه د سرحد ته
ایران له پخانی حکومت سره د اوبو په سر باندې یو څه ناندرې درلودي همدارنګه د غیر قانوني کډوالو لپاره وختو شکایت کوو د قاچاق نه اندېښنې درلودي په دې برخه کې تاسو د ایران د اندېښنو په اړه څه وایئ
موږ وویل چې ایران تر کې اړیکې له روز موږ هیاتان سره راغلي د دوی هیاتان راغلي دلته اعتماد وړ اړیکې جوړې دي او یو اطمینان موجود ده په منځ کې تنش لپاره هیڅ شی هم نه لرو په منځ کې خدای مکه دواړه هیوادونه اړیکې سره بې اعتماد سي او د یو بو سره کوم موضوع سي دغه د لانجې په حد کې نه ده افغانستان د مرحوم موسی شفیق وخت یو تړون له ایران سره لري افغانان یې تړون ته اجمن دي او دغه په اصول باندې به د یو بو کوم تړون چې سوی هغه عمل کیږي او بل مسله دا چې په سیمه کې وچکالي راغلې ده تبان په افغانستان کې هم زیرمې د اوبو ناشته دي د ایران هم اثر کړی خدا دې دی وجه نه کړی چې موږ یعنی مستند ورته جوړ کړی هغه وچکالي ده او آفت ده پیښه او دومره موضوع د سرحد کې د اوښتونکو خلکو هغه باندې موږ کوشش کوو چې غیر قانوني څوک خواته وانه ولې اسناد سره وي او بل د افغان مهاجرونو ستونزه په ایران کې ستاسو یو سره ناسم چلند سوی کله کله ضرورت سوی د پلسیوی دی لا یو ورک موږ ستونزې درکړیم دی رانی چې هکرم شری کړی دوی د رسیدګي اجمنه کړی او ته امید داده چې هر څه زر رسیدګي ورته وست اول دی وسلوالو ستون یاد دې چې تاسو یو بل هیوا ته خطر پیښی د دواړو هیوادونو په وړاندې چې دي څو کوم موږ په افغانستان کې اجازه نه ورکو چې هغه ایران خاوت ته څو ضرر پیښی دی وي موږ خاطر نه پیښی دا وایو د طرفه درناوی وي چې پولیس په سر سره لرو او یو بل خاوت ته احترام
مجاهد صاحب ایران کې ورستیو کې و غونډه و د افغانستان په تړاو باندې د تاسو استازي او پکې ګډون نه درلود او پاغي کې د یو پراخ بنسټه یا هم شموله حکومت ټینګار وشو د ایران د دغه غونډه په اړه باندې چې په ایران کې وشو او زینو چارواکو په بیلابیلو طریقو باندې د خبره په نورو لارو باندې هم کړی ده د دغه وختنې په اړه تاسو څه وایي ځکه چې ایرانی لورې ټینګار کوي چې دوی په غونډي هواد کې باید سی یو حکومت چې دوی په وینا هغه پراخ بنسټه یا هم شموله اوسي
اول خدام موضوع چې alternator څه یو هغه د افغانستان د همسایګان ترمنځ ناشته وس خو هم د سناست دي درلودلې او دا ظلم کړي و ممکن مختلف موقفونه پکې ښکار شي وي کو ډیره مهمه مسله دا ده چې موږ غواړو چې افغانستان په مسایلو کې څوک مداخله ونه لري د افغانستان کې د نن د نظام څنګهواله د نظام کې د ګډون مسله ده د افغانانو مسله ده د افغانان پورې اړه لري د افغانستان ملت په دې اړه تسلیم نشي خپل ګټې منافع سنجي دا که څنګه زموږ ځان ته حق نه ورکو ځکه چې ایران په حکومت کې مداخله وکړي غو
ګډون نه ګډون تشریح کو یا نور موضوعات مطرح کو نو هیوادونه باید داسې څه ونه لري. اگر کدی دی لیدلور سی وغیرې و اظهار په حد کې وو نو موږ سره خبرو تماسونو کې دوی ته قناعت ورکړ شوی چې افغانستان د مسایل او منافع چلا دي خپلې ګټې سنجي غوښتي اقدامات کوي او ایران باید ورته کار وکړي او یو د بل په امور کې مداخله ونه کړي.
ورستۍ خبره کراته وای د ایران یو هیئت په ورستۍ کې راغلی وو کابل ته او الته د تاسو سره د ځینو توافقاتو خبرې هم وشولې. دستي تاسو له ایراني چارواکو سره چې په کوم حد کې راشه درشه لري کوم مسایل د تاسو دواړو لورو ترمنځ ډیر د بحث وړ دي؟
ډیر مسایل دي. اول مسله د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحد د حفاظت مسله ده. دواړو ته مهمه ده قاچاق تیریږي دا تیریږي ممنوع مواد تیریږي دا تیریږي غیر قانوني خلک اوري دا مکتم سر خدای ستونزه ده. دوی ته هم دا دواړه مسائل سره مطرح شوي. او بل موضوع د تجارت په برخه کې د پراختیا خبر وسی دواړو هیوادونو ښه توافقات کړي دي سره په لاره کې د سهولتونو ایجاد شي تجارانو ته د مالونو د انتقال په وخت کې اسانتیا ایجاد شي. دغه سي ایراني مجلوري ژمنه کړې چې افغانستان کې ځینې زیربنایي پروژې یو دې ریل پټیا دې اهن خط هغه تر کارلاندې نشي تر بال خو بیا تر بدخشان پور رسی دا تر بحثلاندې ونیول شو. دا چې برق مسله د سي بین ولایتونو کې ایران وارداتي برق راځي دغه د نرخونو باره کې د قرضو د تادیې باره کې خبرې وسوې دې بس تخفیف باره کې خبرې وسوې. دا موضوعات ټول اقتصادي اړخ درلود او دواړو خو خبر مخته کړی نور ناس هم لا پاتې دي قرای ناس به کیږي کمیټې ته انسوي دا بیا بیا ناس کی سوسې ژمنه سوي پروسې ټول تکمیل.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین او همدارنګه د حکومت رسمي ویان ذبیح الله مجاهد او چې له ایران سره په روابطو را سره خبرې وکړې. زه بیرته خپل ملمنو ته راستنېږم. نجیب الله کابلای صاحب هم را سره یو ځای شوی دی. کابلای صاحب تاسو همیشه د ایران د پالیسیو منتقد پاتې شوی په افغانستان کې په خامو انتقادونه درلودل وسنی وضعیت ته په کوم نظر ګوري؟
یقین دارم که ایران سلوی قار زیاد په افغانستان په چار کوه مداخله وکړه هم په مرز که زما سم ساتون که نو پوستی جور کرده ده پا جگره پا هم ده خاطر ده. اما بل علت همشتا ده طالبان پا صف که ده بلوچ او اهل سنت هم زای درلود هم لریم. اوز هم ده افغانستان طالبان پا خپل برایالای توپا او رسیده او ده ایران طالبان هم کوهه کوی که چه آزادی تر لاسه کیم. دا چې طالبان وایي چې مونږ ناتو ته ماته ورکو د ایران طالبانو او نور آزادی خوا خلق دا وایي چې د افغانستان طالبانو مونږ سره هم باید مرسته کوي.
مننه کابل صاحب. در سره به یو احمد خان اندر ته ورزما. اندر صاحب د کابل صاحب خبرې مو واوریدې د مجاهد مو واوریدې مخکې انصاری صاحب صدیق منصور مو وایل چې د ایران پالیسۍ په افغانستان کې هغه نقد کړي. ظاهرا طالبان وایي چې له ایران سره خي اړیکې لري او خي اړیکې ورسره غواړي او دواړه ګوانډي هیوادونه دي باید هم چې خي اړیکې ولري که غواړي په سوله کې ژوند وکړي. تاسو دی دا چې کابلی صاحب وایي چې ځینې بلوڅ یا ایرانی سختدریزی سنی طالبان یا وسلوال خای دی افغانستان نه هڅه کوي چې له ایران نه خپل حقونه واخلي یا په ایران کې جګړه وکړي. په دې راته وایي چې تاسو هم داسې فکر لري کنه نورې مسلې شته؟
15 کلن جګړه کې زموږ ډیر څه ګاونډیانو ډېرې هڅې کړي چې زموږ سرحد نه وړاندې را تېر شي او همداسې زموږ خام مواد پرې قاچاق په توګه د حتی البته د افغانانو په طریقې خپل هېواد ته ووځي. یوازې موږ همیشه پاکستان یادوو خو ایران هغه زموږ ګاونډی ده چې تل یې هڅه کړې ده زموږ په کلتوري بس کې زموږ د خلکو په منځ کې د بې اتفاقي تخم وشیندي او همداسې ډېر د افغانان چې هلته تللي دي بېرته چې راغلي ټول په مخدره موادو ککړ او همداسې ډېر نور څه دي چې دوی کوي یا ماجرین چې ورغلي هلته یو خام صاحب توګه لمون سره کې اړیکې ساتلی الته لشپګم څو نه پورته یو افغان تحصیل نشوي رازم دغه خبره ته کله چې 2004 کالو ښاغلی کرزی سفر وک الته دغه ولسمشر وټویل د ایران چې موږ به د دې لپاره چې د غیر قانوني مهاجرت نشي او قاچاق نشي یو په د نیمروز کې به موږ پاسګدوی پاسګاو ته وي موږ تاسو ته نه یا پوسیو ته وي جوړ کو تاسو به موږ جوړ کو موږ به موږ دوی د افغانستان لپاره نه تانی جوړ کړی دی پوسټ او خپل ځان ته جوړ کړی دلته یو نار وسته نهر چاته وګت کیږي سترغو د خلکو مخنیوي کی چې ورنځي اوس چې طالبان هڅه کوي چې تاسو ډیر وړاندې راغلي او دوی ډیر وړاندې واقع نه غړي په دې وخت کې متقابله ډزې شوی چې د ایرانیانو ټول سربازان دغه ځای ته کېدلی تر اوسه هم موضوع نه ده کته مجاهدین په وزارت وزارت داخلي نه ایتان ورغلي په د کابل صاحب خبره پر ځای د دوی بلوچستان په سیستان کې ډیر زور ولیدي او دا موضوع ډیر امکان لري مګر لیدونه باسو چې امریکا او سعودي عربستان هم د پاکستان هم دلته د ګوتوهنی کوي یعنی لاسوهنه کوي ترغو سعودي عربستان د یمن او د سودان قزونه لیران واقلی او پاکستان هم کوشش کوي چې د طالبانو د امارت اسلامي وضعیت له امسایګانو څخه خراب کی ترغو دوی لدینه ګټه پورته
د دې په خاطر چې د ایران له خوا نه څوک نشته د زبې د ایران هغه رسمي د ریزونه چې دی د تاسو سره شریکوم مثلا ایران وایي له افغانستان نه مخته مخدره مواد راځي ایران وایي مخته غیر قانوني کډوال راځي او ایران واقعا د افغانانو د غیر قانوني بهیر سره مخ دی او امدارنګه د افغانستان په اړه نور اندېخنې لري مثلا د اقلیتونو حقونه په افغانستان کې د شیعه مسلمانانو حقونه چې د ایران لپاره نه یوازې د افغانستان بلکې په نړۍ کې مهم دي او د سرحدونو په اړه وایي راځي چې دا وایي چې د افغانستان واقع ایران ته د ضررونه لکه مثلا وسمو ګورو چې مخدره مواد ایران ته قاچاق کیږي او قاچاق په ایران کې ستون زده غیر قانوني کډوال ګورو خغل انصاری تاسو وایي په دې اړه
زما له نظر په دې ټولو مسایلو کې کومه غو تاسو ګورو د افغانستان په ګډوډۍ کې د دغو دوه هیوادونو چې د دین او مذهب په نوم یې د تاریخ په یو پړاو کې بنیاد خودل شوه ایران د شیعه مذهبي تفکر په اساس دولت رامنځته شو پاکستان کې د پاکستان کا مطلب کې لا اله الا الله تر عنوان لاندې انګریزي قانون دغه دواله هیوادونه د افغانستان په پراخه ګډوډۍ کې خپل پراخي ګټي ویني کله مخدره مواد او کرکیله او قاچاق دي تر ټولو لوی ګټه د امدې ټرافیک او قاچاق نه دغه دواله هیوادونه اخلي چې د نړۍ نور هیوادونو ته د امدې لارونه انتقالېږي نه د منځنۍ آسیا او د چین له سرحدونو کدلته د مذهبي تاریخوالي لوبي او معاملې تر سره کیږي د فاطمیون ډلې ټپلې د زینبیون ډلې او اوس په آذربایجان کې د حسینیون د ډلو روزنه او غوې د پاره د امکاناتو برابرول او د چارماری میدان افغانستان ګرځولې د دې ترڅنګ دغه مهاجرین چې موږ تاسو وایو دوی تستون زده چې ایران تزي دوی دغه مهاجرین بیچارهګان ګروګان نیولې د سوریه په جګړو کې هم دوی جنگي د یمن په جګړو کې دوی جنگي د عراق جګړو ته دوی لیږي او هلته روزنه ورکوي بیرته د خپل مذهبي سیاسي اقتصادي او نظامی ګټو لپاره افغانستان ته راليږي دلته د تاریخوالي په لوبو کې هم دوی مسؤل او مصروف ساتي تر دې پوري چې دوی خپل تفاسیر او مذهبي کتابونه د کونړ ولایت چې هیڅ تشیع پکې نشته او نه هم ایران پلوي مګر او اکثریت پښتانه دي هلته دوی خپل تفسیرونه او کتابونه لیږي او ترغیزې پورې د کلتوري ارغل لارې چارې پرانیزي دا اوس چې د ننګرهار هوایی ډګر د لومړي ځل لپاره د ملکی پروازونو لپاره پرانیستل شو په سبا یې لومړنۍ الوتکه ایرانۍ الوتکه چې راغله دلته کې نشته په ننګرهار کې هیڅ قونسلګری خپل چارې نوې پیل کړي یوانی ما یادومه چې مخکې ایرانیان او ایرانی ډیپلوماټانو چې راغله دلته خپل ډیپلوماټیکي هڅې بیا پیل کړې او خپل ایرانیان ورکرا ورسیده موږ ډیر معلومات لرو، دقیق معلومات.
نو خو دوی وایي، انصاری صاحب لن جواب کرا کی، دوی وایي چې د دې گاونډیتوب خه گاونډیتوب د پاره د موږ ثبوت دی. موږ واړو خیاړي کې ولرو، افغانانو سره فرهنګي شراکت لرو، د ژبې شراکت لرو، کلتوري شراکت لرو.
موږ ما مخکې وایم چې د دوی ډیپلوماټیک ژبه هغه ژبه چې دوی په سټیج، په اخبار، په تلویزیون کې د دوی دولت کاروي، هغه ژبه ډیره غوړه، ډیره پاکه، ډیره سوچه ده. کاش کې په دې ژبه دوی ولاړ وي او د دوی په ډیپلوماسۍ او سیاست کې دوه مخې نه وي. په عمل کې، د عمل په میدان کې موږ تاسو ته خود لای شو.
کابل سی به تاسو راته دا وایي چې د ایران د اوبو شکایت هم له افغانستان نشته دی. لتیر حکومت نیم درلود او خی وسیم ولدی وایي چې افغانستان د دوی په حقابه باندې خېټه چولې د غسکړي دی او نه ور پرېګدي. او هغه ایالتونه چې د افغانستان په دغه اوبو، هغه ولایتونه، ایرانی ولایتونه چې د افغانستان په اوبو پای لړډی د سختي وچکالی سره مخ دي.
اصلا مسئله آبای افغانستان یک مشکل منطقه‌ای است که ما به زودی نمیتونیم که حل کنیم. در مسئله آبای افغانستان هم خود ایرانیا بار ملامت به دوششان است. زمان موسی شفیق ما آبا را به ایران فروختیم، مقدارش معلوم بود که عدد اکثرش تا 28 متر مکعب یا 26 متر مکعب بود، در 4 فصل تقسیم شده بود. اما در اون زمان خود ایرانیا هم تعهد داشتن که باید امی متراج آب جور کنن، در بند کمالخان کمک کنن، با وسازی که نکدن تخریب کدن. در ضمن ازی مزود زود براتان میگم که وقت ضایع نشم، اونا چاوای نیمه را که در منطقه زاهک، در منطقه سیستان و بلوچستان ایجاد کردن، هیچ از افغانستان اجازه نگرفتن و پیش از امی در طول 50-60 سال آب که به طرف ایرمن میره یا زیادتر از ای که 100 سال میشه، اصلاً اندازه متر مکعب بر ما افغان ها هیچ معلوم نبود. اونا هرچی که خواستشان بود آب افغانستان استفاده میکرد. به طور مثال ما مجبور بودیم که حداقل تا 26 متر مکعب در فی ثانیه بر ایرانیا بتیم، اما اونا پیش از 1200 متر مکعب در فی ثانیه استفاده میکردن. به مو خاطر از کنها عصبانی هستند. زمانی که بند کمال خان جور شد، این عصبانیت ایران در مقابل افغانستان زیاد شد. ما بدگه چیز می آیم که در صفوف طالبا تعداد بلوچای افغانستان می جنگیدن در مقابل حکومت مرکزی افغانستان و ناتو. اونو بلوچا فعلا هم انتظار امیره دارن. زمانی که میگه شما آزادی دانه که ادامه کنین گرفتین، ما در یک مظالم نظام ایران بند ماندیم، شما هم ما را باید کمک کنین. یک علتیست. دو علتیست که در مدت 40 سال زیادتر یک تعداد پوستار ایرانی ها در خاک افغانستان ایجاد کردند که مردم منطقه بلوچای افغانستان و بلوچای ایران شاهد هستند. حتی بلوچای ایران شهادت میتن که چقدر اونا به مرز افغانستان در داخل خاک افغانستان نزدیک شدن. به مو خاطر یک تعداد طالبای میلیگرا را تشویق میکنن که اینجا خاک افغانستان از پوسته ایرانی چی میکنه. به مو خاطر است که جنگ در پوسته دوست محمد و در منطقه چمسیا شروع شد و این موقتی هم اگر است، اما مشکلات افغانستان با ایران موقتی نیست. اینی که ایرانی ها میگن ما مداخلات فرهنگی و کلتوری داریم، بدون شک ما با کشورهای همسایه خود بر تمامش و تا با کشورهای خلیج عرب ما مشترکات فرهنگی زبانی داریم، اما این مشترکات فقط یک بهانه است که ایرانی ها میگن. مثلا کمیته امداد امام خمینی را که جور کردن در امور داخلی افغانستان خودش مداخله است، یک قشر یا تمویل میکنن با تایید گپای دوستای ما فاطمیون و زینبون تمویل میکنن، یا مثلا دیگه مراکز تجاریشان یا رسانه‌ایشان که در افغانستان است مراکز جاسوسی است.
من نه خغل کابلی ز د دې په خاطر چې لکه مخکې مې چې ویل چې د ایرانی لوري نه څوک را سره نشته دی، بیا هم غواړم چې د ایران د حکومت دریز تاسو په خبرو په وړاندې هغه مخکې چې څه ویل دي هغه اوریدونکو ته یاد کوم چې دغه شیان چې کابلی صاحب ویل، ایرانی مقامات او رسمي سرچینې وخت په وخت ردی، دوی نه مني چې په افغانستان کې مداخله کوي. د سرحدون نه دی وختو خبره یا د افغانستان له سرحدون نه دی تیریدلو موضوع هم نه مني، او همدارنګه دا چې په قاچاق کې دی سپای پاسداران لاس ولري، دوی دام په کلکه باندې ردی. دوستانو، د افغانستان د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی، نظامی او سیاسي څېړونکو احمد خان اندړ، د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور، او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وزارت مرستیال او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد را سره په دې بحث کې برخه واخیسته. له ټولو مننه کوو، یادونه کوو چې په دې خبرونه کې خبر شوی نظریات د ملمنو نظریات و د ازادي راډیو توافق یا نه توافق ورسره شرط نه دی. له هغه اوریدونکو بخنه غواړو چې په ټلیفونونو کې د ستونزو له کبله مو د دوی ټلیفوني پیغامونو ته ځواب ونه شو ویلی او تماسونو ته هم ځواب ونه شو ویلی. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. یو ځل بیا هم له خپلو ټولو میلمنو مننه. کوریا آباد، تر بیا ښه چاري.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.